د ماشام شپږ بجې سوي د ازادي راډیو درنو دوستانو السلام علیکم. پروګرام ته په خیر راغلاست. فرشته جلال زی امر سره امان الله امیرزای جنقال کوزی او د نن ورځې د خبرونې ټول همکاران په ګډه تاسو ته د دې ورځې د وروستیو دوو خبري مجلو څخه لومړی وړاندې کوو. دغه خبري مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. د افغانستان او سیمې پر حالاتو مو وروستي معلومات درته راغونډ کړي دي. په دې خبرونه کې به د جمهور رئیس حامد کرزي د ویاند ایمل فیضي په حواله واورو چې ټاکل شوی ده چې ولسمشر کرزی ډیر ژر قطر ته ولاړ سي. ښاغلی فیضي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سفر کې به جمهور رئیس کرزی په دوحه کې له چارواکو سره هلته د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانستل کېدو په اړه هم خبرې وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې له نننیو بحثونو به هم خبر سي چې د جرګې یو شمېر غړو په ځینو سیمو کې دولتي چارواکي د نامنیو د زیاتولو باندې تورن کړي دي. په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو، خو اول به جان قال کوزی د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
جمهور رئیس کرزی قطر تزی د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې یو 50 وسلوال مخالفان وژل شوي او پاکستانی طالبانو د پرویز مشرف د وژلو ګواښ کړی. پوره خبرونه واره لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وای ټاکل شوی چې جمهور رئیس حامد کرزی په نږدې راتلونکي کې قطر ته لاړ شي. ایمل فیضي ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس به په دې سفر کې په دوحه کې طالبانو ته د یو دفتر د پرانستلو په اړه له قطري مشرانو سره هم خبرې وکړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې په افغانستان او پاکستان کې د تعلیم سره دښمني پرېږدي. جمهور رئیس کرزی نن په افغانستان کې د 1202 تعلیمي کال د پیل کولو پر مهال وویل
کې په پاکستان کې مکاتب بندوي او کې په افغانستان کې بندوي، کې په پاکستان کې سوځي کې په افغانستان کې سوځي، کې په کندهار کې د مکتب پر بچی پنجلی تیزاب پاشي، کې په تخار کې کوشش کوي چې د مکتب نجونی مسموم شي او کې په سوات او باجوړ وزیرستان کې کوي. دا د انسان سره دښمنه ده، د انسانیت سره دښمنه ده. دا داسې حالت ده چې دغه سیمه خلک بے وزلی مجبور او محتاج پاتې.
افغان چارواکي وایي چې لا هم په دې هېواد کې شاوخوا 1500 ښوونځي د نامنیو له امله تړلي پاتې دي. جمهور رئیس کرزی د غراج ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به تړلي ښوونځي بیرته پرانستل شي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د تیرو دوو ورځو عملیاتو په نتیجه کې 150 وسلوال مخالفان د هغوی له دوو قمندانانو سره وژل شوي دي. دفاع وزارت نن په ویلامي کې ویل په دې عملیاتو کې 10 نور وسلوال ټپیان شوي دي. دفاع وزارت د غراج وایي د وردوج په عملیاتو کې د ملي پوز درې سرتیري وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. وسلوالو څو ورځې وړاندې په دغه ولسوالۍ کې د ملي پوز شپاړه سرتیري برامته او وروسته یې وژلي ول. په هلمند ولایت کې یو شمېر خلک په وسلوالو طالبانو تور لګوي چې یوه ښځه او د هغې لور یې په ډزو وژلي. د هلمند د سنګین ولسوالۍ اوسېدونکو چې نن یې د مړي د احتجاج په ډول مرکز لشکرګاه ښار ته ور وړي وه، له دولت وغوښتل چې د دې پېښې عاملان باید ونیسي. دوی وایي دا پېښه د سنګین او ګرشک ولسوالیو ترمنځ په کمپارک سیمه کې شوې ده. خلک وایي د وژل شوې ښځې خسر په سیمه کې د اربکیو قومندانو او د طالبانو په یو کمین کې انګور او لمسۍ چې له ده سره وې وژل شوې دي. د هلمند چارواکي وایي په دې اړه یې پلټنې پیل کړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو د دې جرګې ادارې هیئت تورن کړ چې په قصدي ډول د یو لس وزیرانو د استیضاب مخه نیسي. په نننۍ غونډه کې ځینو وکیلانو ویل د ولسی جرګې ادارې هیئت د شخصي اړیکو له امله نه غواړي چې وزیران استیضاب شي. خو د ولسی جرګې لومړی منشي انجینیر سید اکرام دا ادعا ناسمې وبللې او وایي په نږدې ورځو کې به وزیران استیضاح شي. ولسي جرګې له ژمنیو رخصتیو مخکې د هغو یولسو وزیرانو د استیضاح کولو پرېکړه کړې وه چې خپله کلنۍ بودیجه یې په سلو کې له 500 کمه لګولې وه. د کندهار چارواکي وایي افغان ځواکونو د دې ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د طالبانو د منځنۍ سطحې څلور قومندانان نیولي دي. د کندهار ولایت مقام په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې ویلي چې دا کسان تېره ورځ ناوخته د ملي او محلي پولیسو لخوا د یو کمین په نتیجه کې نیول شوي دي. په اعلامیې کې د نیول شوو کسانو هویت نه دی په ډاګه شوی. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی طالبانو غواخ کړی چې په خوانی جمهور رئیس پرویز مشرف په انتخاباتو کې د سیالیو په مقصد د یک شنبه پورز وطن ته ستون شي، دوی به یو وژني. یو پاکستانی وسلوال طالب عدنان رشید چې په تیر وخت کې هم د جنرال مشرف د قتل هڅه کړې وه، په یو ویډیوي پیغام کې چې نن خبري رسنیو ته رسېدلی ویلي د اسلام د لارې مجاهدینو یوه خاصه وژونکې ډله موظفه کړې چې مشرف دوزخ ته واستوي. رشید د غرض ویلي د مشرف د وژنې لپاره ځان وژونکي نښه ویشتونکي د خاصو حملو ډله او د نږدې جګړو قطعه چمتو شوي دي. جنرال مشرف په 2001 کال کې په امریکا کې د سپتمبر د 12 تروریستي حملو وروسته د امریکا په مشرۍ تروریزم ضد جګړې سره ملګری شوی و او په پاکستان کې د وسلوالو پر ستر عملیات تر سره ټاکل شوې چې مشرف د یکشنبه په ورځ په دوبۍ او لندن کې له څلورو کلونو جلا وطنې وروسته وطن ته ستون شي او د مئ د یولسمې پارلمان انتخاباتو کې ګډون وکړي. د کانګو هیواد د جنگي جرمونو مشکوک بوسکو تګندا چې د قتلونو جنسي تیریو او له کوچنیانو څخه د عسکرو په توګه د کار اخیستلو په جرمونو تورن دی له تسلیمېدو وروسته دا مهال په حالن کې د نړیوالو جنګي جرمونو په محکمې کې بندي ده. تګندا د جنګي جرمونو لومړنی مشکوک ده چې په خپله خوښه یې ځان تسلیم کړ. تګندا چې بل نومې ټرمینیټر یا ختمونکی ده د دوشنبې په ورځ په رواندا کې د امریکا سفارت ته ځان تسلیم کړ. نوموړی نن سهار هاګ ته ورسېده او تمه ده چې د سې شنبې په ورځ محاکمه پیل شي. د خبرز د مالی وزیر وایي د اروپایي اتحادیې په مشرۍ پور ورکوونکو سره خبرو کې د نظر وړ پرمختګ شوی دی. میخالس سارس د شنبې په ورځ خبریالانو ته دغه راز وویل، ځینې ناحل شوې مسلې هم باید چې حل شي. د خبرز سیاستوال د بدیل د هغه پلان په بشپړولو کار کوي چې د نړیوال مالی ضمانت د ترلاسه کولو لپاره باید لازمې پیسې وسپموي. د خبرز د پارلمان وکیلانو هغه لومړنی پلان رد کړ چې په بانکونو کې د پیسو اچوونکو یا ساتونکو لپاره یې په سلو کې د لس مالیې غوښتنه کوله. د امریکا د متحده ایالاتو صنعت د هیواد راتلونکي کال د 3.5 تریلیون ډالرو ملي بودیجه چې په راتلونکو لسو کلونو کې شاوخوا 1 تریلیون ډالره د مالي زیاتېدل هم پکې شامل دي تصویب کړه. دا بودیجه چې د جمهور رئیس باراک اوباما ډیموکرات ګوند وړاندې کړې وه په صنعت کې په ډېر لږ تفاوت، یعنی په 500 موافقو او 9 مخالفو رایو سره تصویب شوه. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
شپږ بجې او شپږ دقیقې د ازادي راډیو د تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه ټولې په انټرنیټ باندې پاکي صافي واورئ. د ازادي راډیو د ویب سټ ادرس دی www.azadiradio.com. په دې خبرونه کې به قطر ته د جمهور رئیس حامد کرزي د سفر نور جزئیات واورئ. نن په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شو او ښاغلي کرزي پر خلکو غږ وکړ چې مرسته وکړي ترڅو ښوونځي پرانستل شي. نن د معارف وزیر ډاکټر فاروق وردک په جنوبي ولایتونو کې په خاص ډول په کندهار کې د معارف د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
د کندهار ولسه د 15,000 کالونو لپاره سلاطین په تا کې تیر شوي، خو دومره مدبر انسانان به در کې وو. پر تا څه شوي چې 400 بابا مکتب استاپ خاورې کې تر اوسه هم باندې؟
خو په کندوز کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په تیر کال کې هیڅ شونځای نه دی تړل شوی.
هسه داس یو مکتب مګنه درلودل شي، هغه دروازه د بعضی ناخالو لخوا بند شوی وي. ټولې دروازې د معرف د شاګردانو په مخ کاغذ.
د جمهور رئیس حامد کرزی وایي د بګرام د زندان د مسولیت اخیستلو په اړه د امریکایي چارواکو سره موافقه ته رسیدلې دي او په سیمه ایزو مسایلو کې به د ترکیه او اسرائیل ترمنځ د خبرو اترو له وروستي جریانه معلومات درکړو. نن د جمهور رئیس حامد کرزی وایند ایمال فیضی له ازادي راډیو سره په امریکا کې وویل چې شاغلی کرزی به ډیر ژر قطر ته ولاړ شي. د جمهور رئیس وایند وویل چې شاغلی کرزی به په قطر کې له چارواکو سره خبري وکړي او په دغه هیواد کې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانستل کېدو مسله مطرح کړي. د ازادي راډیو خبريال احمد زبیر جمن چې له شاغلی فیضی سره خبري کړې دي پر دې مسله رپورت وړاندې کوي.
د جمهور رئیس چارواکي وایي چې جمهور رئیس حامد کرزی به د قطر د امیر په بلنه په نګدی راتلونکي کې د هیواته سفر وکړي. د جمهور رئیس وایي ایمل فیضی ازادي رړې تول چې په دې سفر کې به له قطري چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او په دوه کې طالبانو ته د دفتر د پرانستل کېدو په اړه خبري وشي.
تاکل شوی دی چې د دې سفر په جریان کې به پر دوه محورونو باندې خبري او مذاکرات وشي. د قطري مقامات سره اول د افغانستان او قطر ترمنځ د روابط او د همکارۍ د پراختیا طلبه ادوار خوې خبرې کوي او د دې ترڅنګ مهم محور د مذاکراتو د سولې پروسې او د سولې د پروسې په اړه د افغانستان دولت د مسلمانو مخالفینو لپاره په قطر کې د دفتر د پرانستلو موضوع چې پر دغه دوه موضوعګانو به ادوار خوې خبرې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس مو د مخ کې پلندن کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا په درې اړخیزه غونډه کې موافقه وکړه چې په دوحه کې به طالبانو ته دفتر پرانستل کیږي. افغان چارواکو لپاره ویلي دغه دفتر باید د افغانستان او قطر د حکومتونو ترمنځ د یوې موافقې لمخه پرانستل شي، خو د دې موافقې د لاسلیک کېدو په اړه تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی لیدل شوی. افغان چارواکي غواړي په دې اړه تضمین ترلاسه کړي چې دغه دفتر باید یوازې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو یو ځای وي او همدارز له هغه څخه به د کوم بل هدف لپاره کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو جنې پخوانی چارواکي قطر ته د جمهور رئیس راتلونکي سفر مهم بولی. د دې ډلې یو پخوانی قومندان سید اکبر هغه چې اوس د سولې پروسې سره یوځای شوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا د سولې لپاره دا سفر خو مهم دی، اما لیکن دوه شرط ما فکر لرسته. د طالبانو قناعت حاصل اول او د دې اطمینان ترلاسه کول او دوهم البته چې دفتر د ترانسپورټ کې اخلاص کول معنا مخلصانه عمل کول چې هغه هر څه یې تر خپلو منافعو تیر شي او د ملت منافع باندې نظر وګرځي او د ملت منافع ته متوجه شي بیا هر څه کېدلی شي او که چیرې دا دوه خبرې نه وي
د افغانستان چارواکو پخوا ویلي وو تر څو پورې چې طالبانو له افغان دولت سره مذاکراتو ته غاړه نه وېږي په قطر کې به هغوی ته د دفتر له پرانیستل کېدو سره موافقه ونه کړي. خو جمهور رئیس کرزی د دې دفتر په اړه د خبرو لپاره په داسې حال کې دوهې ته د سفر نیت کړی چې طالبانو لا هم په ډاګه نه ده منلې چې د افغانستان له دولت سره خبرو ته تیار دي. په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستل کېدو ابتکار په لومړي سر کې د طالبانو او امریکا د پټو خبرو نتیجه ده او د طالبانو استازي لمخ کې په رسمي توګه د دې دفتر د پرانیستل کېدو لپاره د هیواد ته رسیدلې دي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو تاسو کولای شئ چې پر فیسبوک پیدا کړئ که انټرنیټ لري او که پر فیسبوک یاست همدار از ازادي راډیو تاسو کولای شئ چې پر ټویټر باندې تاسو دا پیدا کړئ او د ورځې د مهمو خبرونو سرلیکونه ترلاسه کړئ. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د ځینې سیمو په نامنیو کې دولتي چارواکي لاس لري. د ولسی جرګې وکیلانو نن په خپل عمومي غونډه کې د افغانستان پر امنیت باندې خبرې وکړې. په دوی کې یو شمیر کسان وایي دا کوله چې د امنیتي چارو مسولیت په ځینې مواردو کې په یو شمیر سیمو کې غیر مسلکي او غیر مسؤول کسان ته سپارل شوی چې په بیلابیلو ډولونو یې په سیمه کې امنیت ته تهدید متوجه کړی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا مسله نه مني. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې مسله باندې رپورت لري.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي چې د شمې پر رخصتۍ کې د خپل ولایتونو امنیتي وضعیت لنګنې کتلې انتقاد کوي چې ځینې حکومتي مسؤلین د هیواد په ناامنۍ کې لوی لاس لري. هغوی دغه انتقادونه د شمې پر ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې چې د امنیتي مشکلاتو د ارزونې لپاره جوړه شوې و وکړې. د جرګې دوه تنو غړي محمد نعیم لالی حمیدزی او سید اکرم آغا په حکومتي چارواکو په توندو ټکو انتقادونه وکړل.
په ډیرو ولایتو کې د امنیت کمانډانان، رئیس د امنیت ملي والیان په دې باندې پوسوي دي چې شپ د جمهور د دورې تقریبا یو کال د خدمتو پاتې دي. دوی په هامه باندې اوس چور شروع کړی دي. د خلکو سبا جاخي، د خلکو سپیسي اخي، د خپل ناامنۍ تلمنوي.
د یا کې از ولسوالیای تخار دون ساعتن من به حیث کمانډان امنیت پای وزیر سوی داخله آوردن و برادرش ولسوال رسمی طالبو امیالی است. این گپی است که ما در موردی از او شاهد دارم.
د ولسی جرګې ژمنۍ رخصتۍ د تیر کال د دلوي په میاشت کې شروع او یو نیمه میاشت دوام وکړ. وکیلانو ته وظیفه ورکړل شوې وه چې په ژمنۍ رخصتۍ کې خپل سیمه ته ولاړ شي او د خلکو ستونزې له نږدې وګوري. په سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو شتون په لوړو امنیتي چوکۍ باندې د نالایق او غیر مسلکي کسانو ګمارل او په خلکو باندې د وسلو خرڅلو هغه انتقادونه و چې ځینو وکیلانو د خپلو ولایتونو په امنیتي چارواکو باندې درلودلې. خو د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین دغه ادعاوې بې اساسه بولي او ټینګار کوي چې د هېواد د امنیت د ټینګولو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه اعتدال مکرکیزي چې خدای ناخواسته خپله د پولیسو چارواکي د بدني کلاس لري د صدر کوم دغه شاید اساس ونه لري او دا هیڅوک په دا ونه مني. د افغانستان ملي پولیس همیشه قرباني ورکړی. زمونږ تقاضا د زمونږ د وکیلانو او زمونږ د مشرانو دا دی تر څو دغه قربانیان وپیژني او د قربانۍ څخه قدر وکړي.
ښاغلی صدیقي همدارنګه له وکیلانو څخه غواړي چې د انتقادونو پر ځای باید د هیواد له امنیتي ارګانونو سره په ګډه کار وکړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړیو همدارا شکایت کاوه چې په ولایتونو کې د پوهنې، روغتیا، سړکونو او بنسټیزو پروژو په برخو کې هم لازم کارونه نه دي شوي. دا په داسې حال کې ده چې عام خلک او کارپوهان هم وایي حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د میلیاردونو ډالرو مرستې سره سره بیا هم نه دی توانېدلی چې د خلکو غوښتنو ته سم ځواب ووایي او ګټور پروګرامونه تر لاس لاندې ونیسي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
افغان حکومت وایي چې ډېر ژر به د بګرام د زندان د مسؤلیت اخیستلو په ارتباط د امریکایي چارواکو سره نوی تړون وکړي. خو دا تړون څنګه دی؟ د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن د جمهور رئیس حامد کرزي له ویاند ایمل فیضي سره پر دغه مسله باندې خبرې کړې دي او د دغه تړون پر جزئیاتو باندې رپورت لري.
وروسته لوګدو نندریو او اختلافاتو د افغانستان د جمهوریت ریاست چارواکو ویل جمهور رئیس حامد کرزی او امریکایي چارواکي د بګرام زندان د سپارلو پاړه یوه هوکړه تر رسیدلې دي. د جمهور رئیس وایند ایمال فیضی ازادي رادیو ته ویل جمهور رئیس کرزی د شنبه پورز په دیړه په کابل کې د امریکا له سفیر جیمز کننګهم او د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورس سره خبري وکړه. ایمل فیضی وویل دوی د بګرام زندان د سپارلو پاړه د یو نوي تړون په جزئیاتو موافقې ته ورسېدل او ټاکل شوی ډیر ژر د دې موافقې له مخې د بګرام زندان افغان حکومت ته وسپارل شي.
دوړ خو د بګرام زندان د انتقال پاړه خپل نهایي خبرې وکړلې او هغه موافقتنامه چې ټاکل شوی د دوړ شوازون ترمنځ یو ځل بیا امضا شي او پاتې ټول هغه موارد چې دوړ خو تعهد کړی چې دا به مراتی پر دې سند باندې خبرې وسولې او تخنیکی کارونه په دې ارتباط نهایي سوله ټول حقوقي اړخونه یې سنجول سي دي او ټاکل شوی ده چې دا سند ډېر ژر تر ژره د دوه خلکو ترمنځ امضا شي. اوس چې د دې سند کار نهایي سوی دی د بګرام زندان اداره او انتقال افغان لور ته
خاغلی فیضی ونویل چې د بګرام زندان د سپارل کېدو په اړه له امریکایي چارواکو سره نوې تړون له پخواني هغه سره څه توپیر لري. تیر کال هم د افغانستان د هغه وخت دفاع د وزیر عبدالرحیم وردګ او د ناتو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان آلن ترمنځ د بګرام زندان د سپارل کېدو په اړه موافقه لاسلیک شوې وه. د دې موافقې له مخې باید په شپږو میاشتو کې بګرام زندان په بشپړه توګه افغان حکومت ته سپارل شوی و. له هغې وروسته د بګرام زندان شاوخوا 3000 کسان افغان حکومت ته وسپارل شول. خو له موافقې سره سره بیا هم د دواړو لورو ترمنځ په دې اړه اختلافات دوام وکړ چې آیا امریکایي ځواکونه ځینې خطرناک بندیان له ځان سره ساتلی شي او کنه. څو ورځې مخکې د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالکریم خورم ازادي راډیو ته تایید کړ چې امریکایي چارواکي نه غواړي هغه شاوخوا 40 تن افغان زندانیان چې ډیر خطرناک دي افغان حکومت ته وسپاري. هغه ویل افغان دولت غواړي دغه کسان هم وروسپارل شي خو دا ډاډ ورکوي چې له زندانه به نه پرېښودل کیږي. د ښاغلي خورم په وینا افغان دولت دا خبره منلې چې امریکایان به د بګرام زندان بهرني زندانیان له ځان سره ساتي. د دغو زندانیانو شمیر لسګونه تنه دی. د بګرام زندان په اړه د اختلاف بل ټکی د اداري توقیف مسله ده. د افغانستان حکومت له دا رنګ توقیف سره مخالفت کوي او وایي امریکایي ځواکونه باید د مشکوک کس د نیولو په صورت کې هغه د افغانستان له قوانینو سره سم په 2 ساعتونو کې افغان حکومت ته وسپاري. اوس داسې ښکاري چې په دغو مسایلو اختلافات هوار شوي او په یو نوي تړون کې به جزئیات راځي. تر دې مخکې افغان او امریکایي چارواکي د جمهور رئیس د هغه امر په اړه هم موافقې ته رسیدلي چې له میدان وردګو د امریکا ځانګړي ځواکونه ووځي. داسې ښکاري چې د دغو اختلافي مسایلو له هوارېدو وروسته اوس افغان او امریکایي چارواکو ته د دې زمینه مساعده شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون پر سر خبرو ته دوام ورکړي.
نن په افغانستان کې نوی تعلیمي کال رسمان پیل شو. جمهور رئیس حامد کرزی د شونځي زنګ وکړنګاو او پر ټولو خلکو یې غږ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي ترڅو د شونځي پرانیستي وساتي او ترڅو زده کوونکي د دې موقع ولري چې شونځي ته ولاړ شي. د افغانستان د پوهنې وزیر نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ستونزو څخه شکایت وکړ او یو ور بیا یې په بسمو کې پر خلکو ژر کړی دی چې هلته دی د کوچنیانو لپاره شونځي ته د تګ د زمینی په برابرولو کې له دولت سره همکاري وکړي. د فاروق وردګ په ځنګل ډول د کندهار نو واخیست او ویل چې په دغه ولایت کې کمش مې شونځي لا هم اترلې پاتې دي. د دسر معصوم میوند مرکه کړی دا او په پیل کې د شغلی وردګ څخه پښتنه کړی دی چې څومره زده کوونکي به په نوي کال کې شونځي ته ځي
او په دې سره به ان شاء الله موږ که خدای غوښتي وي 1,040,000 ستاسو اولادونه نور د تعلیم نظام ته شامل کو. زموږ مشکلات بدون شک شته. از مو هم ډیر قوي دی چې د معرفت په وړاندې پرتی ستونزې د لری کړو، اما دا ستاسو بدریغه کومک څخه ممکنه نه ده.
وزیر صاحب د بندو شونځیو خبره تر ډیره پورې چې راځي نو بیا د وسله والو مخالفینو څخه د مشرانو څخه سپینږرو څخه تاسو غوښتنه کوي، افغان حکومت غوښتنه کوي چې د شونځی په پرانیستلو کې سره مرسته وکړي. سش کال تاسو څه غواړي چې قومي مشران او وسلوال مخالفین د افغان حکومت او خپل سپینږیري څه کولای سي؟ تاسو غوښتنه ده
علماء کرامو او هموطنانو متنفذینو معرف تاسو خپل ناموس و بولی خپل ملکیت یو بولی او زموږ ټولو کوشش دا دی چې معرف د دولتي شکل څخه زیات ولسی شکل ته وباسو ستاسو معرف دی ستا بچای پکې تربیه کیږي ستا لور پکې تربیه کیږي تاسو د دې حریم څخه دفاع وکړئ او په هغه ورونو باندې غږ کوم چې هغه مسلمان دی او افغان دی نور که په هره سیاسي مفکوره دی هر نوم که ورباندې دی صرف د ما دپاره دوه معیاره کافي دي څوک چې مسلمان وي او افغان ورونو په تاسو باندې غږ کوم زر مکتبونه تړلي وو د خدای په کمک تر شپږ سوو زیات یې بیرته پرانیستل شول اما هنوس هم په لوی قندهار کې 401 اویا بابا مکتبونه تړلي دي
په هغو سیمو کې چې ښوونځی بند دي هلته ولس څه مرسته کولی سي د ولس څخه تاسو څه غواړئ
د لوی قندهار په غیرتي ولس باندې اول غږ کوم چې د لوی قندهار ولسه ته خو لږ د کونړ ته هم وګوره هلته هم طالب شته اما کونړ کې طالب ته د کونړ ولس راغلی وسره کرغی ورته کلي چې طالبه ته د خپل هر څه سیاسي کار چې کوې خو خبردار چې زما په مکتب باندې کار ونه لرې دلته زما معصوم اطفال راځي او د خدای پیژندنې د ځان پیژندنې تعلیم ترلاسه کوي د دې سره به خبردار غرض نه لرې او که د غرض ولور بیا نو زه در پسې درغلم بیا ستا جنګ زما سره دی نور بیا د حکومت سره نه دی د قندهار په معززو او علمای کرامو او سپینږیرو دا غږ کوم چې قندهاره د قندهار ولسه تاسو خو د تیرو 5000 کالونو دپاره سلاطین په تا کې تیر شوي نو سلاطین چې په کوم قوم کې تیر وي خو همدومره مدبر انسانان به در کې وو
د افغانستان د معرف وزیر ډاکټر فاروق وردګو تاسو به دغه مرکه کولای سئ چې په بشپړ ډول د ازادي راډیو پر پاڼه باندې وګورئ د نن ورځې د خپرونې وخت مو ډیر کم و نو مجبور سو چې دغه مرکه نیمه خپره کړو تاسو که د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسئ www.azadiradio.com دغه مرکه بشپړسته اوس به ورسو کندوز ته په کندوز کې لکه څنګه چې نن په ټول افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل شو په کندوز کې چارواکو نن وویل چې په تیر کال کې په دغه ولایت کې هیڅ ښوونځی نه و ترل سوی مخامت ویلی سره لدی چې په دغه ولایت کې بی امنیتی و خو ټول زده کوونکي په دې وتوانیدل چې د کال په جریان کې ښوونځي تولار سي او د معرف زده کوونکو په مخ باندې دروازې نوې ترل سوی د ازادي راډیو خبريال نور محمد صحیم رپورټ وړاندې کوي
په کندوز کې سوله او تعلیم د ټولو لپاره تر سرلیک لاندې د 1292 هجری لمریز نوې تعلیمي کال د ښوونځي د زنګ په وهلو پایل شو په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د کندوز په شیرخان لیسه کې جوړه شوې وه د کندوز معرف مسؤلینو استادانو شاګردانو د کندوز محلي ادارو ځینو چارواکو او ژورنالیستانو ګډون کړی و د کندوز معرف رئیس محمد ظاهر نظم دغه غونډې ته په وینا کې تیر کال د معرف لپاره یو ډیر ښه کال وباله داسې وویل
د 1291 کال د ټولو کلونو نه د معرف لپاره ډیر ښه کال و په کندوز کې او هیڅ نوه امنیتي ستونزه د معرف په وړاندې موجوده نه هسه داس یو مکتب موږ نه درلودل شي هغه دروازه د بعضي ناخوالو لخوا بند شوي وي ټولې دروازې د معرف د شاګردانو په مخ کې هغه ذکر وکاو ناس و یغو په مخ باندې خلاص وي
د معلوماتو مخې ویل شوی دی چې د کندوز معرف په تیرو لسو کلونو کې هم په کیفیت او هم په کمیل لحاظ پرمختګ کړی دی د ساره په ډول ویل کیږي چې په 1300 هجری لمریز کې په کندوز کې څلويخت بابا خوانځي موجود وو دا په داس حال کې ده چې اوس مهال خوانځي شمیر 403 تا رسیدلې دی دغه راز ویل کیږي چې په 1300 هجری لمریز کې هیڅ خوانځي په لابراتوارونو او نورو تجهیزاتو مجهز نه وو په داسې حال کې چې اوس مهال 208 بابا خوانځي نه یوازې په ضروري لوازماتو بلکې په لابراتوارونو او کمپیوټرونو مجهز شوی دی لاس کال وړاندې د خون کشمیر 401 خودل شوی دی په داسې حال کې چې اوس مهال دغه شمیره څه د پاسه 3000 خون کو ته رسیدلې ده ویل کیږي چې اوس مهال د پخوا په پارتلا د مسلکی خون کو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی چې له امله یې د کندوز په ښوونځیو کې د اجیرو معلمانو موجودیت صفر شوی دی د کندوز معرف رئیس د همدغو پرمختیاو پر بنسټ د یوې پوښتنې په ځواب کې حتی د تیر او سږني کال د کانکور په ازموینه که هم یو جوت توپیر ته اشاره وکړه داسې وویل
په 1299 کال کې د کندوز ولایت نه شپږ سوه کامیاب شوی و خو سکل کندوزیانو وکولای شو چې د سالور زره 200 و 30 کسان په هنځي ته یعنی لار شي خپل خوخه په هنځي ته نو دغه لار سره ورنه تیر کار کې مونږ تقریبا 100% او سکل مونږ 50% شاګردان کانکور پاس مېر کې عالی تحصیلات لار پیدا کړي
ویل کیږي چې دغه ستر برای د افغانستان د معرف وزارت دغه پیرزوین له مخرامسته شوی دی چې تیر کال د 12 ټولګي د فارغانو لپاره د راهنمای کانکور په نامه د سلطنو استادانو د توظیفولو اجازه ورکړی و چې لاملای د کندوز د مرکز ولسوالۍ ټولو فارغیدونکو شاګردانو د 4.5 میاشتو لپاره د کانکور آزموینې اختصاصي زده کړې ترلاسه کړې وې. ویل کیږي چې په تیر 1491 هجری لمریز کې سره له دې چې په کندوز کې یو لړ ناامنۍ روانې وې، خو د کندوز هیڅ ښوونځی د ناامنۍ له وجې تړل شوی نه دی. د کندوز معرف مسؤولین هیله څرګندوي چې معرف همدغسې بې ضرره پاتې شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د نن ورځې د نړیوالو مسایلو لمړی رپورټ د اسرائیل صدر اعظم د اسرائیلي ځواکونو په یوه حمله کې د یو شمېر ترکي فعالانو د وژل کېدو له کبله بخښنه وغوښته او له دې سره اسرائیل او ترکیه ژمنه وکړه چې خپلې اړیکې به له سره رغوي او د یو بل هیوادونو ته به سفیران استوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اسرائیل ته په خپل سفر کې د اسرائیل او ترکیه صدر اعظمانو ته د زمينه برابر کړ چې په خپلو کې ټلیفوني خبري وکړي. جمهور رئیس اوباما په ورستیو کې منځني ختیځ ته تللی و. صالح محمد صالح پر دې مسله رپورټ وړاندې کوي.
ورسله هغه چې د اسرائیل صدر اعظم په یو ټلیفوني تماس کې ل خپل ترکی سیال څخه په غزه کې د ترکی فعالانو د وژنې لقبل بخښنه وغوښته، اسرائیل او ترکی پرون فیصله وکړه چې خپل ډیپلوماټیک اړیکې به بیرته یاد کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اسرائیل ته په خپل سفر کې تریوه هدا د دې پرمختګ منځګړیتوب کړی دی. دواړه هیوادونه له دې بیر لري چې د سوریې کورنۍ جګړه شاید دوی اړوندو پولو ته هم لمن وغځوي. د ترکیې پر یوه بیړۍ چې په بشري مرستو بار وه او غزې ته روانه وه، د اسرائیلي پوځیانو د برید او په پیښه کې د ځینو ترکی فعالانو د وژنې له کبله نږدې 3 کاله د دوی ترمنځ کړکیچ موجود و، تر دې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوی د خرابو اړیکو جوړولو ته زمینه برابره کړه. باراک اوباما د اسرائیل تر سفر وروسته په عمان کې یوه کانفرنس ته وویل: په تیرو 2 کلونو کې ما له اسرائیلي صدر اعظم نتنیاهو او ترکی صدر اعظم اردوغان سره په دې اړه خبرې کړي چې د دوی ترمنځ درز ولې باید ختم سي. د دې لپاره چې دوی پر خپلو ګډو ګټو او اندېښنو سره سلا سي، ضرور نه ده چې پر ټولو مسایلو توافق وکړي. د بخښنې غوښتنه د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په دریس کې حیرانوونکی بدلون و چې مخکې د بخښنې له غوښتلو ډډه کوله. نتنیاهو له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره تر 40 دقیقې ټلیفوني تماس وروسته دغه مهم پرمختګ اعلان کړ. د نتنیاهو له دفتره په خبر رسوي اعلامیه کې راغلي دوی د اسرائیلو او ترکیې ترمنځ د اړیکو پر عادي کولو موافقه وکړه. دوی به د یو بل هیوادونو ته سفیران لیږي او د اسرائیلي سرتیرو په وړاندې به قانوني اقدامات لغوه کیږي. اعلامیه وایي نتنیاهو د اسرائیل او ترکیې ترمنځ د اړیکو پر خرابوالي افسوس څرګند کړ او ژمنه یې وکړه چې اختلافات به ختموي څو د سیمې په سولې او ثبات کې پرمختګ راسي. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داوودوغلو په انقره کې په خپل ټلویزیوني مرکه کې وویل ترکیې خپلې پیشنهاد سوي غوښتنې ترلاسه کړې. درې غوښتنې مطرح سوي وې: بخښنه، د غرامت ورکړه، پر غزې د تحریمونو لرې کول او په دې سیمه کې پرمختګ. کله چې د ترکیې جمهوریت یوه پالیسي طرحه کوي، بل دې چې د اړتیا وړ وخت ته پام وکړي، تعقیبوي او نتایج ترلاسه کوي. هغه اساسي غوښتنې چې هغه وخت موږ کړي وي اوس پوره سوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم په اعلامیه کې راغلي چې د دوغو ترکی فعالانو وژنه قصدي نه وه او په اعلامیه کې پیشنهاد شوی چې د وژل سوو کسانو خپلوانو ته به غرامت ورکړل سي. یا مهال اسرائیل او ترکیه نږدې متحد هیوادونه وه. دا اړیکې وروسته له هغې محدودې سوې چې په 2003 میلادي کال کې رجب طیب اردوغان چې ګوندې اسلامي ریښې لري د ترکیې صدر اعظم سو. اړیکې وروسته له هغې لا پسې خراب شوې چې د 2013 میلادي کال د مې په وروستۍ ورځ د اسرائیل کمانډو ځواکونو د ماوی مرمره په نامه پر یوه ترکی بیړۍ برید وکړ چې هڅه یې کوله د اسرائیل تر محاصرې لاندې غزې ته چې د حماس په کنټرول کې ده بشري مرستې ورسوي. په برید کې 8 تنه ترکان او یو بل تن چې په خټه ارمنۍ وو ووژل شول او په لسګونو نور فعالان ټپیان شول. په پیښه کې 8 تنه اسرائیلي سرتیري هم ټپیان شوي وو.
مومن په سروبي کې د اوزوین د سیمې اوسیدونکو د یو د اتصالاتو د ټلیفون د 1903 شمیرې په لاریې ازادي راډیو ته د پیغام راستولی چوای. ډیر خوشاله یم چې پاکستان د افغانستان د کرکټ ټیم روزي. دا د خوشالۍ خبره ده. او همت د کونړ ولایت د خاص کونړ د ولسوالۍ څخه لیکي چې د افغانستان د برق د وزارت څخه غواړي چې د کونړ ولایت ته توجه وکړي او د کونړ پر سیند باندې د برق بند جوړ کړي. دا کار به افغانستان د صنعتي کېدو لور ته بوزي. ازادي راډیو دوستانو د نن ورځې د دوو وروستیو خبري مجلس خلمړی ما فرشته جلال زیر توړاند کړ. د ازادي راډیو خبرونه اوري نیم ساعت نور ملاقاته دی. زه اجازه غواړم بل خبرونه مو احمد جعفر احمدي وړاندې کوي.
تشکر فرشته.